په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال د رنګ د پاکستاني او ځینو نړیوالو ورځپاڼو مجلو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي لمبې د مشال د خبرونو سرټکی. پېښور کې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام لخوا جوړه شوې دوه ورځنۍ جرګه روانه ده. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تېره ورځ د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو کډوالو د ستنولو غوښتنه شوې ده. یورپ ته په غیر قانوني توګه د پناه غوښتونکو مهاجرینو داخله روانه ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په پېښور کې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې لخوا یوه دوه ورځنۍ جرګه راغوښتې شوې چې پکې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په لارو چارو غور کیږي. د دغې جرګې د ایجنډې په اړه د یاد ګوند اطلاعاتو سکتر عبدالجلیل جان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
د ټولو ایجنسو چې پکې ایف آر هم شامل دي هغه مشرانو راغلي دي د فاټا د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونه اخباراتو کې راځي. موږ وایو چې موږ دغه سوچ سره یوځای شو. کم سوچ سره چې په فاټا عوام غواړي.
په یاد جرګه کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي او مشران ګډون کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې پارلیمنت لاجز کې یو خبري غونډې ته د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو پارلماني مشر حاجي شاجي ګل ویلي دي چې دوی به نن یا سبا د پارلمان په سیکریټریټ کې د ترمیمي بل مسوده وړاندې کوي کوم چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت په اړه ده. حاجي شاجي ګل زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د پارلمان غړي غواړي چې په هر حالت کې دا بل پاس شي او دوی د قبایلي سیمو د حیثیت د بدلولو لپاره په هر حالت کې ژمن دي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوې کورنۍ دي زر تر زره خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستنې کړل شي. دغه قرارداد په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو. غونډې ته د وینا پر مهال مفتي سید جانان وویل
دا هم کوکی دا اور ځای جن صحیح او د کور می جن صحیح مور متاسیل چې څومره دی تا پرته دی د ابو صرف می می او تا ور کړی دی نور هیڅ پروګرام دی ابو نشته. دا آتا په سګونو زرګونو بچی دی په تعلیم لوی دی نو د موګه دا گزارې شوې چې کدا خلک خپل وطن نو ته انشاء الله اله دی کو سفر شې شوې دی اله دی سفر شوې دی کدا خلک خپل یا کو ته وسه ولې شي دا به وخت کو سره یو نشته.
دا محل په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لامل په لکونو خلک په کور دي چې د کډوالۍ ژوند تیروي. د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فندونو طریقې کار او د هغې ټول مالیاتي امور به د بانکونو په ذریعه کیږي. تیر ماښام په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر وینا وه چې یو بل ته د کافر ویلو په وجنو هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپلې کاروایۍ ضرور کوي. د چین حکومت به افغانستان ته د پلټنو لپاره ځانګړي وسایل ورکړي سو د امنیت د خکولو لپاره کار ورسخه واخلي. په کابل کې د چین سفیر دینګ شی جونګ تیره ورځ وویل یو شمیر چینایي ماهرین به افغانستان ته ولاړ شي چې د دې وسایلو په نسب کې مرسته وکړي او افغان ځواکونه وروزي سو له دې وسایلو سم کار واخلي. د ملي امنیت شورا لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د چین حکومت د کابل ښار د امنیت له خکېدو سره د مرستې لپاره د همکارۍ ژمنه کړې او په کابل کې یې وروستي دوه کانفرنسونه بریالی بللی دی. د امریکای پوز ویان کرنل براین ټریبیوس 13 ورځ په یو خپل بیان کې ویلي چې نه خو ناټو او نه امریکای ځواکونه په هغه هوایي برید کې ملوث دي چې د راپورونو له مخه د افغانستان په جنوب کې پکې یو لس افغان سرتیری او د نشي توکو پر ضد د ادارو چارواکي وجل شوي. کرنل ټریبیوس زیاتوي چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه په هلمند ولایت کې شوی برید نه ناټو کړی دی او نه امریکای ځواکونو. د دې نه مخکې د افغانستان د کورنو چارو د وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي وو چې د سپتمبر په شپږمه هغه هوایي بریدونه چې پکې افغان چارواکي وجل شوي وو ناټو ځواکونو کړي. کرنل ټریبیوس وویل چې امریکایي ځواکونو یوازې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې ګرځند بریدونه په دې موخه کړي وو چې ځواکونو ته د ورپېښو خطرونو مخه ونیسي. د هغو غوسه شو پنا غوښتونکو چې جرمنی ته تلل غواړي او د هنګری د امنیتی ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی په داسې حال کې راپارېدل چې د عراق، شام، افغانستان او نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي په زرګونو مهاجرین یورپ ته داخليږي. تیر ورځ سربیا سره د هنګری په جنوبي پوله سلګونو مهاجرینو د پولیسو قطارونه مات کړل او بوډاپست ته تلونکي په لویه لاره پیدل روان شول. تیر ورځ د هنګری وزیر اعظم سره سربیان پولیس سره نږدې د 100 میټرو لوړ بار د جوړولو په موضوع دغه هیواد د دفاع وزیر د یو ملاقات نه پس استعفا ورکړه چې وزیر اعظم قبول کړه. سر کال هنګری ته د 1.5 لک زیات مهاجرین په غیر قانوني توګه تر دا مهال داخل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. یونان وایي د امریکا لخوا پر دې غوښتنه غور کوي چې په هغو روسي الوتکو بندیز ولګوي چې د یونان هوایي حدود نه تیریږي او شام ته پوځي مواد رسوي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ وویل چې واشنگټن دوه ورځې مخکې دا غوښتنه کړې ده. د یونانی چارواکو په وینا د روس حکومت له یونان غوښتي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې نه تر 24 نیټې پورې ورته د دوه پروازونو اجازه ورکړي. واشنگټن کې چارواکي اندېښنه لري چې ماسکو خایي په شام کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره د پوځي مرستو د زیاتولو پلان لري. وروسته خبر ده چې تاجک چارواکي وایي چې د دې هیواد د دفاع د وزارت د تختیدلې مرستیال عبدالحلیم نظرزاده 14 نور پلویان یې نیولي دي. نظرزاده د تیر جمعې پر ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې د پرتشدد مرګونی پیښ وروسته په تیښته کې ده. د تاجکستان د کورونو چارو وزارت او د ملي امنیتي شورا کمیټې تیر ورځ په ګډه خبر پاڼه کې پر نظرزاده او د هغه پر پلویانو غږ وکړ چې وسلې وسپاري او ځانونه حواله کړي. دا تر دې مهاله د مشال د خبرونو او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرن شوبې د مونږ همکار سراج زهیر وړاندې کړی.
نن د نهي پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ شپېته پیسې اغستل کیږي او په 1.60 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ 10 پیسې او په 1.85 روپۍ 15 پیسې. یو یورو په 1.46 روپۍ 10 پیسې او په 1.46 روپۍ 15 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 50 شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ شپېته پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 40 پیسې او په 1 روپۍ 60 پیسې. او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 12 ډیګری سینټیګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. جمعیت علماء اسلام فی ډلې د پاکستان په قبایلی سیمو کې پر امنیتی اصلاحاتو، پر آئینی اصلاحاتو د خبرو په دغه اړه حکومت ته د وړاندیزونو ورکولو په موخه په پیښور کې یوه جرګه را بدلې. د یاد ګوند یو سینیټر وایي
په فاټا کې دی په هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دی دغه کونسل د ممبرانو نه وي.
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل اوسیدونکو د پاکستان حکومت غواړي چې د مرستو لړۍ ورته بیرته بحال کړي او دوی پریږدي چې په خپلو سیمو کې کاروبارونه پیل کړي.
میر مخه قدم مخلی یو وو په درمی اصل به بات تاسو په شوال پنو مشته د پیکج کولاوګه په مخینه ريجستر باندې او سیمه را د کولاوګه.
او د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې بیا له کورمی او اورگزی ایجنسیو څخه د بیروکراتل شو خلکو پر ستونزو خبرې وشوي. یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه رپورټ د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې چې مخه د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه خبرې او په همدغه اړه حکومت ته وړاندیزونه ورکول دي. د یاد ګوند مخکخان وایي چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي د فاټا ریفارمز کمیشن له اصلاحاتي ایجنډې سره متفق نه دي. په دې اړه نور له پیښوره د غلام غوث پر رپورټ کې وو.
تیر مازیګر په پېښور کې د جمعیت علما اسلام پی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی مشرانو دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې په کې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې روانې دي. د دغې جرګې پر مهال تیر مازیګر د جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
د فاټو د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونه خبراتو کې راځي. مونږ وایو چې مونږ دغه سوچ سره یوځای شو. کم سوچ سره چې فاټو عوام غواړي ولې چې بعض قوتونه غواړي چې دا صوبې سره شي، بعض وایي مرکز سره شي، بعض وایي ځان ته شي.
سمونده وړاندې د فاټو د اصلاحاتو کمیشن د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی ته په وړاندې کړې شوې اصلاحاتي ایجنډا کې سپارښتنه کړې وه چې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه دي. په هره قبایلی سیمه کې د قبایلی اولس د استازو په بنیاد یو بلدیاتي کونسل جوړ شي او د دغه کونسل مشري به د متعلقه قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ کوي او بیا د ټولو ایجنسۍ کونسلو په بنیاد دي یو قبایلی کونسل یا یو قبایلی شورا جوړ کړی شي چې مشري به د پښتونخوا گورنر کوي. خو د جمعیت علما اسلام سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته وویل چې په پارلیمان کې موجود د قبایلی سیمې استازي د فاټا ریفارمز کمیشن د سپارښتنو سره اتفاق نه لري.
منګه فاټا پارلیمنټرین دا پخپل لیکل کې دا ورکړی دی حکومت ته په فاټا کې د هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دی د دغه کونسل د ممبرانو نه وي، نه دا چې پولیټیکل ایجنټ ته مشر دی. بیا د ټولو ایجنسو ممبرانو نه د مشر جوړ شي د ټولې فاټا په سطح باندې چې هغه به د ټولې فاټا مشر وي، نه دا لکه دوی چې وایي چې دا گورنر وي. نو بیا خو پښتو کې متل دی، خر هغه دی او کته یې بدله ده. فاټا پارلیمنټرین دا ویلي دي چې دا د صوبې اختیار یا د صوبې سره د زم کول اختیار دا د فاټا د کونسل سره اختیارات.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی سیمو د مشرانو جرګه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د قبایلی سیمو د قومي اسمبلۍ غړو قبایلی سیمو ته د انساني او آئینی حقونو غزولو او د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه یو ترمیمی بل 13 ورځ د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی دی. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
اردوونکو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي وایي چې زربه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو د خلکو د آئینی حقونو په اړه د یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې راغلي چې د قبایلی سیمو ولست د هم هغه آئینی او جمهوریت حقوق ورکړل شي کوم چې د هیواد د نورو صوبو خلکو ته ورکړل شوي دي. ویل شوي چې پر دغه مسوده به راتلونکي میاشت د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې بحث وشي. تفصیل اسلام آباد د رابع اکرم خان نور.
د قبایلی سیمو ولست د پاکستان د نورو برخو په شان آئینی حیثیت ورکولو لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به د پارلیمان په سیکرټریټ کې د بل یو مسوده جمع کوي کوم چې په پارلیمان کې را روانه میاشت وړاندې کیږي. قبایلی سیمو ته د نورو سبو غوندې آئینی حیثیت ورکولو په اړه د دې بل په مسوده کې په آئین کې ځینې ترمیمونه تجویز کړي شوي دي. د دې بل مسوده وایي چې کم قسمه حقوق د پاکستان نور ولست ورکړي شوي دي، د هغې حق د قبایلی سیمو ولست هم لري ځکه چې د آئین مطابق قبایلی سیمې هم د پاکستان برخه ده. په دې کې دا هم ویلی شوی دی چې آرټیکل 208 سلوختم دی ختم کړی شي چې د انصاف لارې قبایلو ته هم کولاو شي. د دې بل مسودې په اړه د پاکستان د پارلمان د قبایلی سمو غړي حاج شاجی ګل سیاتوی
غټي خبرې دا وی چې فاټا ته هغه سټېټس ورکړی شي لکه څنګه د پاکستان نورو صوبو ته کم سټېټس حاصل دی. فاټا پټک راشي لکه څنګه ملاکان دی او پدې کې دام دی چې کا صوبا جوړول غړي حکومت صوبې سټېټس ورکړي مونږ قبایل به د دوه مسلو نه ووځي. او ریما خبره ده کفاتا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړوي نو هغه هم پکې شامل ده. په دغه درو وړو کې مونږ د قبایلو نه د ګوتې نیولو ځای وباسلې چې څو قبایلو باندې ګوته اوچته نه کیږي یا تاسو نه غوښتل.
د فکر ده د دې بل په مسوده د قبایلی سیمو د پارلمان غړو لاسلیک کړي دي. د پارلمان د قبایلی سیمو یو بل غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو سره په خبرو کې اویل چې په دې بل ور سره پیپلز پارټي ام کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري.
دې حوالے سره ممکن مخکې مطلب دې د پیپلز پارټي والا سره جی آی والا ام کیو ایم والا جماعت اسلامي والا او پی ټی آی والا دې ټول پارټي والا سره بقاعدہ مدد باندې خبرې شوې دي او ان شاء الله امید لرو او موږ سره په دې خبرې اګری دي نو موږ یو ټرای خپل کوششونه کوو د اسامبلې طرف نه نو د اسامبلې نه بل پاشي نو بیا ان شاء الله مخکې ټول څه مخکې تکی دي
د قانوني چارو کارپو او د فاټا لایرز فورم مشر اجاز مومن وای کدا بل د اسامبلې نه منصور شو نو د قبایلو د حقونو لار به کولاو شي
زموږ په قبایلو کې نه یونیورسيټي شته نه سکول شته نه کالج شته نه هسپتال شته نه روډ شته نه امن شته یعنی کوم څه خبره چې موږ کو هغه په فالتا کې نشته وینم چې دا د دې بل سره باندې د ټولې مسلې حل شي او زمونږ قبایلو رونو زم دا خواسته ده چې د دې بل ملګرتیاو کې راوځي او زمونږ خپل هم دا خواهش ده چې کله دا بل پیش کیږي ان شاء الله نو موږ به راوځو او موږ به پرشر ډیولپ کوو چې سمبلی دا بل په میجورټی سره او په کامیابی سره پاس شي دا بل بیا پرزیدنت ته لاړ شي او پرزیدنت دستخط وکړي او د قبایل دا ستونزې ختم شي
وضعیه دی چې د قبایلي سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د مختلف حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې یا خو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او یادې ولله د ځان له سوبې درجه ورکړې شي
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل اوسیدونکو تیر ورځ په بنو کې له حکومتي چارواکو سره په ولیدنه کې له هغوی وغوښتل چې د سیمې په خلکو بند کړل شوي حکومتي مرستې د بیا بحال کړی شي او هغوی د پرېښودل شي چې خپل کاروبارونه بیرته پیل کړي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان تحصیل شوه اوسیدونکو او مشران د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې جمع شوي ول او انتظامیه نه د شوي کډوالو نقد مرستو او راشن بیا به حلولو ترڅنګ د دوی په شوال کې چلغوزو کاروبار ته رسایي غوښتنه کوله. دوی وویل انتظامیه چې څنګه امر کړي چې د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو هغه کډوالو مرستې به حلوي کم چې د سیمونه بهر د کډوالۍ ژوند کوي. خو دوی غوښتنه وکړه چې دغه خلک هم د عملیاتو له وجې ځپلي شوي او کاروبارونه یې بند پراته دي. د سیمه یو مشر ملک فریدون مشال ریډیو ته وویل
نن خبره دا وشوه چې کله وزیرستان مونده ضرب عذاب مسالت شو بیا میش تا ګورنمنت یو پیکج مقرر کړ چې رشن بدر کوي او سیمه د پیسې بدر کوي دوی میاشتې شي چې په 15 تحصیل نه مونږ نه رشن بند کوو د سیمونه بند کړل بیا د دوی درې مخ کې حکومت اعلان وکړي کوم چې متاثر خلک دلته پاتې وي آتا ور کوي موږ دا مطالبه د چې ما آلتا کې سوال کو تحصیل دی په سوال کې مې یو غار په 10 کروڑ روپے د سیزن په ټیم کې خرچیږي او مهرباني دا وشي ریکوست کی میر مخه قدم مخلی یو وو فدری می اصل مباته سی چې سوال پنو میشته دا پیکج کولاو کا په مخینای رجسٹر مده و سیمرا دا کولاو کا.
ملک محمد نور وویل دوی په شوال تحصیل کې د خپل چلغوزو کاروبار نه محروم دي چې د کروڑونو تاوان دی ورته.
ټول باندې تارغله په باندې کوم د خان بدر سب سره جرګه وکړله پیغنا بعد دا فیصله چې ما وسوله د ایس د 15 تحصیل کیم کا سون ای ڈی پیز وی بهر تا پتام بی کی وی ایغه دسخاتو تصدیق ملکون کو کنا کچ میرزا کا پکلی کی وی میرزا متاثرین کنا وی محاصرین ی چ میس خپل روزگار په زو د طریقه نش چلا ولای او سکول تا نش تل لای عام ځکه میز نش کار لای د سکیورټی د وجوهات ته واځه سید نقصان په شاول پر تړ لای دای ځنګ زی وی کنا ډیر داس خلک ستاسو په کروڑینا یکړی دی اغه خالک پلا پر شخص و بدای تا ولا شخص مهربانی دا حکومت دا خرطای دا تیزا دا نکلا کوي چې دا پټیای خان کدا دا بانی کدا دا پکاره کدا.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نو پوښتل نو دوی وویل
چې کوم روتين بزنس از او د ایجنسی هغه متاثر شوه دی او په دې خپل سهم ډیسیژن چې غستلی هغه د هډ کوارټر په لیول باندې دا خبره به موږ مخکې ورسو اوس موږ خلکو ته پوره موقع ورکړو. دویم د دې د بلاکج دا خبر پدې کې چې کم خلک په شوال کې اوسي دا دوه کوریز خلک د سیزنل خلک دي نو چې کم د مراتو بندش راغله دي هغه خو بیسیکلی دا یو پالیسی میټر او چیرې دا خلک اکچولی نن ډیسپلیس شي اوس موږ لګیا یو د دې خلک په خپل خوره چې کم پراتري الته فوکس کوو چې الته کې موږ دې ته سنا صدا سه مرات ورکو سر چې کم خلک اوس دلته کې اکچولی بهر راوته ری داغي په آباد کارې باندې ویولېږي د دې خپل ټوله توجه خپل خوره په خپل علاقې کې مسلو ته دی ورکی
د شوه تحصیل خلک وای دولت یې یو اړخته کډوال نه تسلیموي چې د مرستو څخه یې محروم کړي او بل طرف ته چې شوال کې د چلغوزو کم کاروبار درېدلې او دغه د کروڑونو چلغوزي ختميږي نو هلته ورته رسایي نه ورکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوردونکو له کورم ایجنسی څخه به کورکل شوی خلک بیا وای د لپاره سیمه ته لیکدول شوی خوراکي او نور مرستې خراب شوی او له استعماله لویدلې دي. ځای مشران غوښتنه کوي چې دغه معاملې پلټنه دی وشي او د هغه کسانو پر ضد کاروایی وشي چې د غفلت په نتیجه کې دوی ته ورکړل شوی مرستې ضایع شوې. چارواکي بیا سیمه ته د مرستو پر رسیدو بیا د ضایع کېدو پر موضوع بې خبري ښیي. له سیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورگزے رپورټ لري.
په کورمه کې د متاثرینو لپاره راغلی په لوی مقدار کې خوراکي توکو امداد خراب شوی دی او د استعمال قابل نه دی. راپورونو تر مخه دغه خوراکي توکي د سده یو سرکاري سکول په کمرو کې پراته وو چې هغه ټول د خرابېدو وروسته ضایع شوي دي. اکرام الدین په نامه یو عیني شاهد مشال رډیو ته وایي د ګورنمنت های سکول نمبر 2 په ودانۍ کې درې کمرې د خوراکي توکو نه ډکې وې چې هغه ټول دوی ولیدل چې خراب شوي دي.
او دین علاوه کوم دي طاقه کې حشرات دا کېږي مکوړي کوم وو تختاله کې ګونه یا یو هغه ګون پکې غیر زیات شي او هغه کوم دي بخارات قابل نه و د زلګانو جاله او منګقام دا هر څه پکې موجود وو.
ویلکی کی دغه خوراکي توکي د متحده عرب امارات لخوا د کورم متاثره کورانه او د پاره د امداد پتوګا ملو شوی وو. دی ایم د ریکارډ تر مخه دغه امداد 9200 دیش خوراکي پیکیج دی چې په دې کې 9100 شپږ دیش خوراکي پیکیج په متاثرینو کې تقسیم کړی شوی دی. په خوراکي پیکیج کې وړه دالونه چینی او دورجنا علاوه تورچه غوړی او وچ په هم شامل دي. ملک نیاز بادشاہ په نامه د خورکلی یو مشروای دوی غختل چې شاو خوش پک سوا خوراکي پیکج د خرابېدو تحقیقات د منځني کورمی مرسیال پر ډیګلجن رحم الله مسعود وکړي. خود دینه مخ کې هغه د خپل څوک نه بدل کړی شو چې دغه خبره ته دوی په خن نظر سره نه ګوري. پسیمه کې خوراکي توکي د خرابېدو په دغه کار د یوش میر سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه هم شوې ده. په دې غونډه کې عوامي نېشنل پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام فی گروپ، پاکستان پیپل پارټي او د جماعت اسلامي مشرانو ګډون وکړو او د حکومت دا وغوښتل چې په شفافه توګه د دې د تحقیقات وشي او هغه کسانو خلاف د کاروایی وشي کوم چې په دې کې د غفلت نه کار اخیستی دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عدل ظهور مشال رډیو ته وایي دغه امداد د کورمې نه علاوه د وزیرستان په متاثرینو کې هم تقسیم کړی دی او زیاتوي چې د سره دا معلومات نشته چې کوم نور خوراکي مواد وو هغه په ګودامونو کې خراب شوی دی.
اغه موږ سوم د ریال شیرزو په ریپیټ کې تقسیم کوو، سم په کیم کې تقسیم کوو، بیا چې د علی شیرری او پسې کېدا نو هم په کې تقسیم کوو، بیا لږ ډېر پاتې و هغه موږ نه خرابې دا نه هغه موږ نور څه رسانه ریپیټ کوو. لګو
واضح دی چې په کورما کې د فرقایي زشخړو او پوزي اپریشن لامل شاوخوا څلويغ زره کورانه او خبر کورونا پرې خېدي. قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې د ریکارډ تر مخه په دې کې شاوخوا شل زره کورانه لخپل کورونو ته واپس شوې دي او پاتې نور د ملک په مختلفو ځایونو کې لا هم د کډواله ژوند تیروي. تارک ورغزه مشال رادیو پیښور.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچو بچپه ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د یو قرارداد له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل شول چې له قبایلي سیمو د بېکورکل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته په عزت سره د لیږلو غم وخوري. د هنګونه د صوبایي اسمبلی یو غړی وایي چې د کورمې او رګزو ایجنسیو کډوال هغلته په کیمپونو کې بی یارو مددگار پراته دي. له پېښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا ګل په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قرارداد د جمعیت العلماء اسلام غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو چې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه پوځي عملیاتو په سبب د قبایلي سیمونه او په خصوصي توګه د کورمې او اورګزي ایجنسو کډوال دي زر تر زر خپل کورونو ته بیرته بوزي او د دوی د تعلیم او د صحت لپاره دي خصوصي انتظامات وکړي شي. مفتي سید جانان چې د هنګو ضلع نه د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی دی وویل چې په هنګو کې د اورګزو او کورمې بې کوره خلک د 15 شپږ کالونه په خیمو کې ژوند تیروي او حکومت د هغوی د سهولت لپاره څه خاص ګامونه نه پورته کوي.
تقریبا یو شپږ کالونه دا
دا هم کوکی دا اورکزای جنسی او دی کورمی جنسی مور متاسیلین چو چوب را دیر دا پراتا دی دی آبو صرف خیمی و تاورکنی دی نور این سپر و براب دی آبو نشتالا آتا پسوگون و زرگون و بچی دی به تعلیم علویی گی دی آبو دی مستقبیل گی چه فکر نشتالا بلکه مختلف انجی و بانی رسی آبو خبال مقاسد آبو جایی که پورا گئی نو دی ما با دا گزارش بی سکدا خلق پر و تنو تا انشاءالا الاتی و سپریشنی شوی دی الاتی سفار شوی دی کدا خلق پر و یا کتا و سپریشنی دا بدا و خلق پسر ایو نشتان
خو بیا د خیبر پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد اویل چې صوبای حکومت لاړه د قبایلی سیمونه بې کوره شوي خلکو ته د تعلیم او د صحت اسانتیاګانې په کیم دننه ورکول شي او د ده په وینا د روانې میاشت په یو کم دیرشم نیټه به خوشه اووه سوه کورنۍ اورکزی ایجنسۍ ته ولیږل شي. دغه شان د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبای حکومت غواړي چې د فوجي عملیاتو په وجه د قبایلی سیمونه بې کوره شوي خلک دې په عزت سره واپس خپل کورونو ته بوتلی شي.
داسې حالات او ماحول په قبایلی سیمو کې پیدا شي چې د قبایلی علاقو اوسیدونکي چې کوم په کیمپونو کې اوسیږي هغه په عزت طریقه واپس شي. زما دا خیال دی چې د نیشنل الیکشن پلان او دا پوره چې کوم حکومتي پالیسیانې دي دا هم د دې لپاره دي او صوبایي حکومت او مرکزي حکومت او پاکار میټور په شریکه باندې د دې لپاره مزید نور اقدامات.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو بل قرارداد د لارې د وفاقي حکومت د غوښتنه شوه. پختونخوا جنوبي ضلع یعنی کرک، کواټ او هنګو کې د تیل او ګیس پیدا کوونکو علاقو کارکوونکو کمپنیانو او پروژو کې د صرف ځایي خلک نوکران کلی شي. دغه شان په پختونخوا کې د قبایلی سیمې اولس لپاره کالجونو، روغتونونو او جیلونو کې وفاقي حکومت ته صوبایي حکومت ته خصوصي پنګه ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت وایي چې د دینی مدرسو د فنډونو طریقې کار هم دغه راز هغوی ته ورکول کېدونکې مالی مرستې به د بانکونو لارې کېږي، هم له دغه لارې به د هغوی څارنه کېږي. د پاکستان د داخله چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د هغو خلکو پر ضد به چې د خپلو ویناو تقریرونو له لارې په ټولنه کې نفرت خپروي سخت اقدام وکړي. له اسلام آباده رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر وایي چې د مدرسو بیا رجستریشن کولو او د هغې مالي امداد کتنې لپاره حکومت د طریقې کار د جوړولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو اعلی سطحې غونډې نه پس یو پریس کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې حکومت مدرسو ته د بهر نه راغلي د فنډونو لپاره یو طریقې کار به جوړوي پس چې مدرسو اتفاق کړی دی. د ده په وینا چې د مدرسو ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه مکمل کیږي او د فنډ طریقې کار به حکومت جوړوي. چودھری نثار خپلو خبرو کې اوی چې د مدرسو نصاب ټاکلو لپاره د تنظیم المدارس په نمایندو مشتمله یو کمیټه به هم جوړول کیږي کوم چې د اسری تقاضا مطابق نصاب جوړوي او عالمان په مدرسو کې ای او او لیول تعلیم په معرفي کولو متفق شوی دي. داخله چارو وزیر دا هم اوی چې د مدرسو اندراج لپاره به یو کمیټه هم جوړول کیږي. د داخله چارو وزیر مطبوعاتو ته دا هم اوی چې د جماعتونو جانچ پړتال لپاره به دوه کمیټیانې کار کوي. په مدرسو چاپی هم وحل کیږي حکومت مدرسو سره په یو ځای پالیسیانې جوړوي. چودھری علی خان زیاته کړه چې د پاکستان مدرسو ترهګرۍ سره تعلق نشته. دوی چې د کراچۍ په سفوره سانحه کې د مدرسې نه بلکې د یونیورسټي زده کوونکي ککړ وو. چودھری نثار د فرقیز مسلو په اړه وینا وه چې فرقواریت خبرونکو خلاف په ترهګرۍ مقدمه جوړیږي. د داخله چارو وزیر دا هم ویلي چې یو بل ته کافر ویلو، په قتل هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپل کاروایی کوي. بلخوا د پاکستان د 15 مدرسو د تنظیمونو اتحاد سره د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې مدرسې مثبت کردار لوبوي او حکومت د غي د اصلاحاتو په اړه د هر کس مدد لپاره تیار دی. د وزیر اعظم وینا وه قومي اکشن پلان د ملک مهمه ایجنډا ده. د سپنو کاتو چې د وخت سره عمل روان دی. د ذکر د پدې غونډه کې د داخله چارو وزیر، د مذهبي امور وزیر، د تعلیم وزیر او د ارمی چیف نه علاوه مولانا تکی عثماني، مولانا محمد حنیف چلندری او مفتی منیب الرحمن په شمول نور عالمانو ګډون کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د غرمې 12:30 بجې شوې د مجید بابر نه لند خبرونه اورو.
په خبر کې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا یو تورودنې جرګه روانه ده چې پکې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه په لارو چارو غور کیږي. تیر ورځ اسلام آباد کې پارلیمنت لاجز کې یو خبری غونډې ته د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو پارلیماني غړو ویلي چې دوی په هر حالت کې د قبایلی سیمو حیثیت بدلولو ته ژمن دي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو نه بې کوره شوې کورنۍ دي زر تر زره خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستنې کړل شي. د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فنډونو طریقې کار او د هغې ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه کیږي. د چین حکومت به افغانستان ته د پلټنو لپاره ځانګړي وسایل ورکړي سو د امنیت د ښه کولو لپاره کار ورڅخه واخلي. د امریکایي پوځ بیان کرنل براین ټریبیوس تیره ورځ په خپل بیان کې ویلي چې نه خو ناټو او نه امریکایي ځواکونو په هغه هوایي برید کې ملوث دي چې د راپورونو له مخه د افغانستان په جنوب کې پکې یو لس افغان سرتیري او د نشه یي توکو پر ضد د ادارو چارواکي وژل شوي دي. د هغو غوسه شوو پناه غوښتونکو چې جرمني ته تل غواړي او د هنګري د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي په داسې حال کې راپارېدلی چې د عراق، شام، افغانستان او نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي په زرګونو مهاجرین یورپ ته داخلیږي. یونان وایي د امریکا لخوا پر دې غوښتنه غور کوي چې په هغو روسي الوتکو بندیز ولګوي چې د یونان هوایي حدود نه تیریږي او شام ته پوځي مواد رسوي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ وویل چې واشنگټن دوه ورځې مخکې دا غوښتنه کړې ده. تاجک چارواکو ویلي چې د دې هیواد د دفاع د وزارت د تختیدلي مرستیال عبدالحلیم ندرزاده سوارلس نور پلویان دي نیولي دي. ندرزاده د تیرو جمعې پورې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه ښار کې د پرتشدد مرګونو پیښو وروسته په تیښته کې دی.
لن خبرونه مولا مجید بابرا واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورسپانه د کراچۍ د اپریشن په حق له هم دغه خار د پولیسو مشر د خبري غونډې په اړه لیکي چې په کراچۍ کې روان اپریشن تر دې د مدو کاله پوره شو او په دغه وخت کې د جرمونو په پیښو کې تر 80% کمی راغلی دی. په دې اپریشن کې 202 پولیسو او 80 رینجرز اهلکاران وژل شوي دي. ورسپانه لیکي چې د دې اپریشن له وجې نه صرف جرمونو کې کمی راغلی دی بلکې اولس هم په دې اړه د اطمینان اظهار کړی دی او د دې عمل یې ستاینه کړې ده. ورسپانه وایي چې امنیتي ځواکونه تر ټول عمر په خار کې داسې نشي پاتې کېدی ځکه چې دا د انتظامی او د پولیسو کار دی چې په راتلونکي وخت کې خپل کردار الوبوي. د ورسپانې تر مخه دا دې هم یادوي چې د اپریشن له وجې سیاسي تاوتریخوالی هم رامخته شوی دی. ول چې سکیورټي ادارې وایي چې په خار کې موجود مجرمان د یو شمېر سیاسي ګوندونو سره تړون لري ځکه ضروري ده چې د اپریشن عمل که داسې ډول مخ په وړاندې جاري وي چې د سیاسي ګوندونو سره بې ځایه زیاتې ونه شي او د اپریشن په غیر جانبداره توګه سرته ورسي. ورسپانه آخره کې لیکي که داسې ونه شو نو دا د خار په پرمختګ او امن د خوالی په ځای بدې نتیجې را مخې ته کولای شي. جنگ ورسپانه خپلې ادارې کلي کې پاکستان کې د ایران نه د پېټرولو او د ډیزل سمګلینګ د کلونو راسي روان دي او د یو تازه رپورت مطابق چې د دې په ودربولو کې د ناکامۍ وجه خپل د قانون نافذ کوونکي محافظان دي. ادارې وایي د بلوچستان حکومت لخوا اسلام آباد اسټابلیشمنت ډیویژن ته لیکل شوی یو خط کې شکایت شوی دی چې په صوبه کې کارکوونکي یو اعلی پولیس افسر او د هغه متحد افسران په دې سمګلینګ کاروبار کې د سهولتکار کردار لوبوي. ادارې په وینا چې د تحقیقات پکې دی او په ملک د کرپشن خلاف مهم کې هر قسم سمګلینګ هلې ځلې شاملول پکار دي. ادارې زیاتوي د ایران او افغانستان دواړو ملکونو سرحدونه د سمګلرانو لپاره عملاً کولاو وي نو دغه محفوظ جوړول لپاره ضروري ده چې د هر قسم غیر قانوني تګ راتګ او د ناجیزه کاروبار خاتمه وکړي شي. ادارې لیکي په سرحدونو د صورتحال تر هغه ته وده ورکول وجه جوړیږي او ځینې اوقات د عناصرو هلو ځلو له وجې په ملکي سطح غلط فهمیانې او کشیدګیانې پیدا کیږي. ادارې اخره کې لیکي اوس پکار ده چې سرحدونه محفوظ جوړولو لپاره د درې واړو ملکونو له اړخه ټول ضروري اقدامات اوچت کړی شي. آج ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان آرمی چیف ویلي دي چې پاکستان روایتي او غیر روایتي جنگ لپاره تیار دی. ادارې زیاتوي چې د امریکې لخوا د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستو کوششونه روان دي او امریکا خواهش لري چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو ملاقات په نیویارک کې د جنرال اسمبلی په موقع وکړی شي.
مطبوعات
د فارن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي امریکا چون سږ کال د وسلوالو په خاصه توګه د حقانی شبکې پر ضد د پاکستانی پوځ له کاروایانو خوشاله نه ده، نو ځکه پلان لري چې د کولیشن سپورټ فنډ په ترڅ کې پاکستان ته یا د پاکستان پوځ ته پور کوونکو مالی مرستو بندیز ولګوي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویو ادارو غږ کړی چې له افغانستان سره مالی مرستې دي په هغه هیواد کې د بشري حقونو د تضمین له موضوع سره مشروطی کی. تفصیل مجید بابر اور.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په سر کې د امریکا د دفاع د وزارت یو استاد اسلام آباد ته د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې پاکستان افغان پولیس سره نږدې د میشتو وسلوالو په پټنځایونو ختمولو کې ناکامه شوه، نو ځکه د دې کال لپاره امریکا پلان لري چې پاکستان ته به د کوالیشن سپورټ فنډ په مد کې مالی مرستې نه ورکوي. د مجلې په خبره د 2001 کال راهیسې امریکا پاکستان سره د پوځي مرستو په لړ کې د کوالیشن سپورټ فنډ په نامه د پوځیانو د خوراک او وسلې لپاره هر کال یو ارب ډالر ورکوي. دغه پیسې په پاک افغان پولا قبایلی سیمو کې د ځای پر ځای شوي پاکستانی پوز او د پاکستان د هغو بندرونو او سړکونو په بیا رغونې خرچ کیږي چې په افغانستان کې د امریکا پوز لپاره پر وسلې او نور مالونه وړل کیږي. مجله زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزارت دغه د 300 میلیون ډالرو د نه ورکولو پریکړه سخ کال د پاکستان لخوا په تعاون کې د کمای په بنیاد کړې ده، خو یو امریکایي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې پاکستان هم په دې پریکړه سخت اندېښمن دی او د امریکایي چارواکو سره په هر غونډه کې دا موضوع راوچتوي. د مجلې په خبره پاکستان سره د امریکې لخوا په پوځي لړ کې د مالی مرستو هغه کچا چې په 2010 او 2011 کال کې څه د پاسه یو ارب ډالر وه په 1300 کلونو کې 300 میلیون ډالرو ته راپریوتې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو پیچلی موضوع د حقانی شبکې ده. امریکا په افغانستان کې په امریکایي پوځیانو د یو شمیر مرګونی بریدونو ذمہ‌وار دغه وسلواله ډله ګڼي او یو شمیر امریکایي لوړپوړي چارواکي په پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو تور لګوي چې دغه وسلواله ډلې حفاظت کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویو ادارو غږ کړی چې کله افغان چارواکو سره ملاویږي نو په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د پامه نه غورځولو په اړه دې پرې ضرور ټینګار وکړي. دغه ادارې به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په موخه روانه اونۍ افغان چارواکو سره ملاقات کوي او د خپلو ژمنو په اړه به یې باوري کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغه هیواد نه د نړیوالو ځواکونو د وتو وروستو دا ویره کیږي چې د بشري حقونو صورتحال به نور هم خراب شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی وزیر اعظم انګیلا مرکل وایي د کډوالو ورغلې سیل به په راتلونکو کلونو کې دا هیواد ونیسي او بدل به کی. داسې ګڼل کیږي چې یوازې د تیرې شنبې او یک شنبې پر ورځو لږ تر لږه 40,000 غیر قانوني کډوال جرمنی ته ورغلي دي. رپورټونه وایي ګڼ شمیر غیر قانوني کډوال چې له افغانستان، سوریې او عراقه تښتیدلي او غواړي چې جرمنی او یا هم اتریش ته ولاړ شي هنګري ته رسیدلي دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل پرون ویل هیله لرو چې د غیر قانوني کډوالو له امله به مثبت تغییر راشي او ډاډ لرو چې دې هدف ته رسیدلی شو. د جرمنی صدر اعظم ویل دې هیواد ته روان کډوال به د جرمنی راتلونکی بدل کړي.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die in dieser außergewöhnlichen Situation angepackt haben.
زه غواړم له هغو ټولو خلکو مننه وکړم چې هیواد ته له سوریې او نورو ځایونو در رسیدلو غیر قانوني کډوالو له امله پر مست شوي فوق العاده وضعیت کې مرسته وکړه. فدرالي جنسي حکومتي ادارې رضاکاران د شاروالۍ کارکونکي د ریل ګاډي مامورین د جرمني پاوځ او ولس د کډوالو تود هرکلی وکړ. د جرمني داسې تصویر خلکو ته وړاندې کړ چې له امله موږ پر خپل هیواد ویاړ کولای سو. د انګیلا مرکل په مشرۍ ائتلاف موافقه کړې چې له ورغلو غیر قانوني کډوالو سره لږ تر لږه 6 میلیونه یورو مرسته وکړي. صدر اعظم مرکل وویل هیواد یې د دغې ستونزې په وړاندې مقابله کولای سي.
Wir werden auch in einer Taskforce unter luxemburgischer Präsidentschaft bis zum Justiz- und
Angela Merkel wei yo dalil che mushtadar rakawi che das nuza pashada wal hal kawalai su zmosh pyawara iqtisad aw daraz zmosh gora mali system dai kho Merkel par europai ithadi jagwa kar che da kadwalo para shwe nariwali muafiqi amali kri aw wei wel che kadwal bay da hambastagi masawato aw europai arzashtuno prasas وویشل شي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې اروپایي کمیسون د داسې یو کاري پلان اعلانولو ته تیاری نیسي چې پر اساس به یې لږ تر لږه 140,000 غیر قانوني کډوال په اروپایي هیوادونو کې وویشل سي. د دې پلان مخې به یوازې 3000 کسان په فرانسې کې منل کیږي. د فرانسې حکومت هم دا راز وړاندیز کړی چې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې پر حل د خبرو لپاره د یو نړیوال کانفرنس کوربته وکړي. د هنګری حکومت هم پر جرمني تور لګولی چې زیات غیر قانوني کډوالې ورتک ته هڅولی وایي چې د خپلو سرحدونو د لا ټینګولو لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د هنګری صدر اعظم فلیپ اوربان پرون په بوداپست کې خبري غونډه ته وویل هغه کډوال چې غواړي ځانونه جرمني ته ورسوي غوی د امنیت په لټه کې نه دي بلکې د جرمني ژوند غوښتونکي دي. د هنګری حکومت وایي له سربیا سره پر خپلو سرحدي سیمو کې د غیر قانوني کډوالو لپاره نوی کمپ جوړوي. ګڼ شمېر غیر قانوني کډوال چې د ترکیه او یونان لاري جرمني او اتریش ته د تګ هڅه کوي د مقدونیه او سربیا لاري هنګری ته ځي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په شام عراق او نورو اسلامي هیوادونو کې روانو جنگونو له کبله دغه هیوادونو هغه وګړي چې غربي نړۍ ته پناه وړي د اروپای هیوادونو مشرانو او عام وګړو د غوی لپاره څکړي او څکول غواړي او بیا دا چې عرب هیوادونه ولې د مسلمان هیوادونو د وګړو د غربي نړۍ هیوادونو ته د لوی کچې د مهاجرت پر موضوع چپتیا غوره کړي. په دې اړه زموږ د همکار اسرار عالم مومند دا رپورټ اورو چې د کډوالو په شعارونو پیلېږي.
دا اوازونه د شام، عراق او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د راغلو هغو کډوالو دي چې خپل هیوادونو کې د جنگ لکبلا یورپ ته راتلل غواړي. د اروپای هیوادونو جرمني، استرالیا او هنګري لخوا د سیاسي پناه غوښتونکو په اړه موجوده قوانینو کې تر نرمۍ وروسته 13 شاوخوا 40000 کډوال جرمني ته داخل شول. 13 میونخ ته تر رسیدو وروسته د شام یو کډوال ویل نوموړی وایي موږ په جرمني کې ډیر خوشاله یو خو موږ ستړي یو، ډیر ستړي ځکه چې سفر ډیر خطرناک وو. په یوه میاشت کې موږ شام نه ترکی، بیا یونان تا یونان نه سربیا، بیا هنګری، هنګری نه آسټریا او بیا دلته را ورسېدو. د جرمني وزیر اعظم 13 د اسلامي هیوادونو څخه د راغلو پناه غوښتونکو لپاره د شپږ یورو فند اعلان کړ. دا رقم به په هغو منصوبو لګولی شي چې پکې د پناه غوښتونکو لپاره لوړاندې د موجودو مرکزونو زیاتول، د ژمي موسم انتظامات او نقد مرستې ورکول شامل دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د پناه غوښتونکو وتله ګرځېدلې. د جرمني وزیر اعظم 13 بلن کې وی خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل
ich möchte mich bei allen bedanken.
زه د هغو ټولو مننه کوم چې د شامی کډوالو دراتګ لوجې پیدا شوې غیر معمولی صورتحال کې موږ سره مرسته وکړه. مختلفو وفاقي جنسیو، ریاستي جنسیو، یو شمېر رضاکارو د جرمني پاوز او زیاتره ولسی وګړو د کډوالو هرکلای وکړو. د جرمني یو داسې تصویر یې وړاندې کړو چې موږ پر خپل ملک فخر کولای شو.
uns ein Stück weit auch stolz machen kann auf unser Land.
د اتوار پرز د ایسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم د رومن کیتولیک چرچ سره تړلو ادارو ته په ټینګار سره ویل چې کډوالو ته د اوسېدو لپاره زی ورکړي.
ریولګو اون اپلو
ز د کلیسا پورې تړلي هرې سیمه مذهبي ټولنو د ایسایانو عبادت ځایونو او د ټول یورپ عبادت ځایونو ته خاص کوم چې د بایبل په تعلیماتو عمل وکړي او د کډوالو یوې یوې کورنۍ ته ځای ورکړي.
که څه هم یو خوا اروپایي هیوادونو د شام او عراق پناه غوښتونکو ته د سرپناه ځایونه او نورې مرستې ورکړي دي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په عربي هیوادونو نیوکې کېږي چې پر یاده مسله یې ځان خاموشه کړی دی. همداراز څرګندونې د پېښور یونیورسټۍ د تاریخ استاد ډاکټر فخرالاسلام هم کوي. اوای
دې وخت کې د اسلامي هیوادونو چې کم گاونډي اسلامي هیوادونه دي او خاص کر عرب ملکونه دا غي په دې قضيه کې دا غي رویه صحیح نخکاری، خو دا خبره ټول مسلمانانو طرف ته راج کولم ندي پکار چې لکه مسلمانان حقیقت تاسو وګوره د وخت کې په دنیا کې د ټولو نه زیات د مهاجر آبادی په پاکستان کې رقم چې اسلامي ملک دی. دغه شان ترکی د ټولو نه زیات د سوریا او د شام مهاجرینو ته ځای ورکړی دی. نو دا خبره د عالم اسلام بهسی نه ده، بلکې دا کم چې گاونډي عربي ملکونه دي داغي به حیثیت ده.
خو په لندن کې د منځني ختیځ او افریقایي پروګرام رستيال مشر مشال ډیو ته ویلي دي چې زنو شامي وګړو په خلیج او ځانګړي توګه قطر کې پناه اخیستي، خو دا ټول به په عمومي توګه یو قسم لا په ارزي ویزو وي. د د په خبره ځکه چې خلیج هیوادونه د کډوالو د حقونو په اړه د هغو نړیوالو معاهدو پابند نه دي د کومې چې غرب او د نړۍ نور زیاتره هیوادونه دي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1620، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلای سي.
د امریکا د متحده ایالاتو پوځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ په حمله کې د خپلو ځواکونو له لوري د عملیاتو په اړه خبر شوي رپورټونه رد کړل. مخکې داسې ویل شوي وو چې پر ګرمسیر تر حمله وروسته د امریکا پوځي الوتکو پر سیمه بمباري کړې او له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس پکې وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بیان پرون دوشنبه داسې رپورټونه رد کړل او ویل چې دوی پوځ په دې سیمه کې هیڅ ډول حمله نه دي کړي. جزئیات د فرشته جرال زای پر رپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ پرون دا رپورټونه رد کړل چې په هلمند کې د دوی په هوایي حمله کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلی دي. رپورټونه وایي د یکشنبه په شپه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 11 ځانګړي پولیس وژل شوي دي. افغان چارواکو مخکې د امریکا په مشرۍ پر نړیوالو ائتلافي ځواکونو تور لګولی و چې په ګرمسیر کې هوایي حملې کړې دي، خو ائتلافي ځواکونه وایي دوی په وروستیو ورځو کې په هلمند کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند براین تریبس د دفتر یو کارکونکو پر نازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو د یکشنبه په ورځ یوازې په کندهار کې په میوند ولسوالۍ کې حمله کړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پکې رسیدلی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند د همکاري چې پرون یې ازادي راډیو ته د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبر پاڼه لوسته وویل:
What I can tell you is there were no strikes.
زدا تاییدوم چې امریکایي ځواکونه او ناتو د یکشنبه پورې په هلمند کې هیڅ ډول هوایي حمله نه کړې. په همدې ورځ د وسلوالو مخالفینو د ځپل لپاره د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو حمله کړې ده. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستيال محمد احمدي ویلي چې د یکشنبه په ماښام په ګرمسیر کې لشتلجه یولس پولیس وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. احمدي زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونه وډله په ګرمسیر کې په عملیاتو لګیا و او د مخدره موادو د سترو قاچاقلونکو د نیولو هڅې کولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د معاونیت ویاند مهدی کاظمی پر نازادي رادیو ته وویل:
پرسنل پولیس مبارزه موادو مخدره بر اساس پلان منظور شده.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د مخکنی پلان پر اساس د مخدره موادو د قاچاقلونکو او مافیایي کړیو د نیولو لپاره د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د ریګستان سیمې ته تللی وو او پر دند لګیا وو چې متاسفانه ائتلافي قواو حمله ور باندې کړې ده. کاظمی زیاته کړه چې په دې حمله کې یو پولیس ورک دی. رپورټونه وایي په ګرمسیر کې د دې حملې په غالبا د دې لپاره پر امریکایي ځواکونو اچول شوی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو څو ورځې وړاندې د هلمند په بل ولسوالۍ مساقله کې د وسوالو طالبانو پر ضد حمله وکړه، خو ائتلافي قواو به تر دې مخکې په دغسې مواردو کې د څیړنو ژمنه کوله. دا ور ائتلافي ځواکونو په بشپړ ډول په پیښه کې خپل لاسترودل رد کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې د مسلې د حقیقت د څرګندولو لپاره به څیړنې وکړي. په ګرمسیر کې حمله بیلابیل پوښتنې پیدا کړې دي. په همدې ورځ د پاکستان حکومت د یوې نوې بی پیلوټ الوتکې د جوړولو او ازموینو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وویل د دغه بی پیلوټ الوتکې ازموینه بریالۍ وه او په شمالي وزیرستان کې په لومړۍ حمله کې لږ تر لږه 3 وسلوال ووژل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
له امریکا خبریدونکو نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان طالبانو په لیکو کې د پیدا شوی اختلافاتو پر موضوع یو لیکنه کړې. لیکنه وایي د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کېدونکو ډلو د لمنځ وړلو پالیسی خپل کړی ده. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچا اوري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي ملا اختر محمد منصور چې سګ اوړی د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته، په تیرو دوه اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور دادالله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلي ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلی وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېدا خبرې ګرمې شوې دي، ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم ده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډېری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش لیکو ته روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یاد ډلې د عراق او شام یو شمېر سیمې په خپله ولکه کې اخیستې دي. 13 جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و، نوموړي د اسلامي دولت وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و، په کې ترې غوښتي وو چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدو وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسله والو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالف ډلې مشر ملا دادالله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لیږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کیږي چې د ملا دادالله ډله اسلامي دولت وسله والې ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا دادالله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردوونکو ډیلی بیسټ ورځپاڼې د متحده هندوستان د تقسیم په اړه پر لیکل شوی یو کتاب میډ نایټس فیوریز یو تبصره خپره کړې. په دغه لیکنه کې راغلی د کتاب خلاصه دا ده چې یو خوا د پاکستان جوړونکي محمد علی جناح او مسلم لیگ غوښتل چې هندوستان تقسیم شي، نو بلخوا د هندوستان د هند د لومړي وزیر اعظم جواهر لال نهرو او د کانګرس د هغه وخت سخته رویه وا چې هندوستان او پاکستان د هند او پاکستان د جوړ د بیلابیلو هیوادونو په توګه د جوړېدو سبب شوه. تفصیل د سارا محمد ناورو
په یاد کتاب کې راغلی دی. برتانیا د هندوستان پر تقسیمولو د پاکستان او هندوستان په جوړولو د یو داسې جنگ بنیاد کې خود چې اوس هم دوام لري. د هندوستان له تقسیم سره سم د هندوانو مسلمانانو ترمنځ نښتی شروع شوې چې پکې په زرګونو خلک ووجل شول. د پاکستان او هندوستان خپلواک ریاستونه جوړېدل د کانګرس پارټۍ شکست وو، ځکه چې دې ګوند غوښتل چې یو داسې متحد هندوستان له انګریزانو آزاد کړي چې پکې د هر عقیدې او نسل خلک په سیکولر جمهوریت کې ژوند وکړي. د هغه وخت مسلم لیگ مشر محمد علی جناح وو، نوموړی چې یو وخت په کانګرس کې وو د هندو مسلم اتحاد لپاره مشهور وو. خو په 1940 کال کې همدغه جناح د هندوستان وایسرای ته د پاکستان د جوړولو وړاندیز ورکړ. همداراز لدې سره برتانیا ته د جناح په صورت کې یو ښه اتحادی په داسې وخت کې په لاس ورغلې چې په برتانیا د کانګرس لخوا سخت فشار و چې د هندوستان د آزادولو خپله ژمنه پوره کړي. یاد وي چې برتانیا د هندوستان له مشرانو سره ژمنه کړې وه چې که په دویم نړیوال جنگ کې ورسره مرسته وکړي نو هندوستان ته به آزادي ورکړي. د یو پاکستان مطالبه ک یو خو برتانیا ته ګټه ورسوله، نو بل خو ل دې ګام سره د کانګرس پارټۍ د هغه وخت مشر او د هندستان ډومبه وزیر اعظم جواهر لال نهرو ل جنا سخ خفه شو. د کتاب لیکوال په دې ځکه ل نهرو سره همدردی خایي او وایي چې نو موړي ډیر په غوسه کې د یو جدا مسلمان هیواد د جوړولو نظریه په مکمل توګه رد کړه. د کتاب لیکوال وړاندې لیکي جواهر لال نهرو د 1908 کال په انتخاباتو کې له مسلم لیگ سره خپل نفرت په ډاګه کړو او یو ویل چې تاسو سره دوه لارې دي، کانګرس ته ووټ ورکوي او که د برتانیا غلامان پاتې کېدل غواړي. حمله دې وروسته د هندستان مسلمانانو داسې سوچ شروع کړو چې ګینه کانګرس یوازې د هندوانو پارټي دا او د آزاد متحده هندستان جوړولو مقصد یو داسې هیواد جوړول دي چیرته چې به د هندوانو واکمنی وي. د کتاب لیکوال وړاندې وایي چې رجنا او نهرو ترمنځ اختلافات په ټول هندوستان کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د نښتو سبب شول. د ده په خبره نهرو او جنا د غشخړې او بلوی د یو بل بدنامولو لپاره د خشاک په توګه وکارولې. لیکوال وایي د تقسیم مخکې ردوانو یادو مشرانو ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو رویه د پاکستان او هندوستان د پالیسیو مهمه برخه وګرځېده او اوس هم دوام لري. همداراز که یو خوا هندوستان له پاکستانه د بنگلادیش په جدا کولو کې مرسته وکړه، نو بل خوا پاکستان په کشمیر او افغانستان کې د هندوستان د اغیز د مخنیوي لپاره په پټه د وسلوالو مرسته شروع کړه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د جلال آباد ښار کولالان وایي چې د تیرو کلونو په نسبت یې روزګار ښه شوی دی. دوی بیا هم له حکومت غواړي چې دغه فن د ژوندۍ ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
که څه هم په افغانستان کې د کلالۍ د هنر هغه پخوانی مزه نشته، خو په ننګرهار کې د دغه هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې پیل شوې دي. د جلال آباد ښار لمر پیواته ته په 3 کیلومترۍ کې د کابل جلال آباد په لوی لاره د یو سفر لاندې سو تنه د خاورې لاغګل وروسته په پخه د یو تاویدونکي سرخ په وسیله له خټو بیلابیل لوښي جوړوي. یو تنځوان امانت خان چې د خټینی ګلدانۍ په جوړولو بوخت دی مشال راډیو ته وویل چې د دوی لوخي په ننګرهار سربیر نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي.
ګلدانیان ډیر جوړو او بل دا د اوبو ترموزونه دي، چکونه دي، دا جامونه دي، دغه شیونه ډیر خلک اخلي. مثال کامې توړي، کابل توړي، دوبری توړي، خار کې وړي، چوک تالاشي مخابرات دا ګلونو والا چکم دي، دا ټول منګ نه وړي. زر په یو کس په سر پریوزي منګ ته خواست درې سوه سالور سوه دسې به وو کار اوس ښه شوی.
محمد اجان چې په سپینه ګیره له خټو څخه لوښي جوړوي له دولت نه غواړي چې د کلالۍ د هنر د پرمختګ لپاره دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
دغه لږ زره موږ ته دا ماشین یو شی جوړ کړي که نه، چې مثال برقي یا یو شی چې دغه په هغه باندې وچلېږي که نه، دا پخې وهلو نه به موږ بچ او نور دغه غواړي چې وروره ګوله یو ځای بس یو برنډه یو مثال وګوره دا د لوښي چوپیاره کې ناست کو که نه، نور ځای مونږ نه لري چې دا یو مال سنبال کړو چې ته کېدو کنه.
بلخوا د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال وایي چې که کلالان ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي دوی به ورته د امکان په صورت کې حل لارې ولټوي.
مراجعه د کلالان د خوانه نه ده شوې، خو دوی هم زمونږ نه دغه غوښتنه وکړي. موږ په دې باندې یقین لرم چې موږ دوی سره تر خپل حده پورې چې هغه څه امکانات هغه مرسته ورسره کولی شو.
یاد دې وي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سمو د وړاندې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د کلیوالي صنعت د پراختیا لپاره یې هڅې پیل کړي چې د کلالۍ هنر ته به هم وده ورکوي. خو کارپوهان وایي چې که د کلالۍ د هنر د غوړېدو هڅې روانې وساتل شي کورنۍ اقتصاد به ورسره پراختیا ومومي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لند چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.